درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوي دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یوه کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی او باید پکلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر له خپلو پنځو ملګرو سره په یو وسلوال برید کې وشل شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وشوه چې وسلوالو له ډزو وروسته د ملیشو د دې قمندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړي یې وسوسول. د دې حملې پرا کومې ډلې نه ده منلې، خو فرانس پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل له دې سړي څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو له ورکولو ډډه کوله. مشال راډیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځېدلي او د هغو پیژندګلبي نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راس پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان وکواشي. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي میشت ځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یو بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیشه نشوه.
ده آزاده په سپوکی
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناست کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول، د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هممهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدک لار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې، خو نورې لارې لا هم بندې دي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د همدې لپاره وي چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو او تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نشو ورکولای زما اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نشي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بېلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دغو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د هغو د کارولو دلاري یا د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند ته سرخوږی رامنځته کړي او دغه توګه باندې
په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دی تاسو ته ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانسیا سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نظر لود کېدل چې د قطر په خبرو کې دا دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلوده چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول سي. او هغه هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط دغه تداوم به یغه ته بل یو څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل سي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلن که دا موقتی شکل نه یو دایمی شکل تا واردیم.
بله دیره منه نه سلامت وسی اندر سه تاست فکر کوی چه دا با تیرو خبرو تداومی او که تاسیم داسی عقیده لرینو اوربند خو وشنو نور نو چه دول تعهد با پدی که اخیستل کیشی؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته او د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته هم درنګه درنو اوریدونکو ته زه خپل لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغه بې سرپې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږي د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د دې خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل دې له دغه د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا قطر یا تور لګوي یا هڅه سي دی، دا په یوه ورځ باندې نه سي کېدی چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بیخي علني ډېر واضح دا توافقات ونیسي. په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو
موافقه ته دی ورسی. بله ډیر مننه سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته ابدال پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او لدې ځای پاکستان ته د همدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوی مخه ونیولی شي او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لا هغه وخت ویل کیږي چې دا پوله د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهدافو د پلي کېدو لپاره په دغه زماني مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان او چې فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي. دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وشل کیږي.
او دا او دې هدف کې د دې لپاره دا ډېر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري د لکټې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوي چې هغه سی یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه دا کانسپیرنسی زه دې ته نه وایم. موږ که تاسو ته طالبان هغه تېر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرنسی تیوري نه وه، دا واقعیت وو او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغله بلاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې جنگ نشي ګټلی نو دغه لارې انتخاب کړه او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول. یعنی غرب ته به نور له افغانستانه تهدید نه پیشي شي او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په سطح باندې دا فکر کوو او کلش جوړ تحلیل وکړو مطالعه وکړو امدا ټول شان پلان سیمي و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي او بیا د وسلواله جنگی د مهارېدو یا د غېده ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي یا هغه اغه پرسلاته دغه خطر اټیټ کی موږ
خیر لاسی موضوع و ته د پاکستان او د اخه موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبر ټي ټي پی زاز د فکر کوم ټي ټي پی پاکستان به د کافی تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو او د غو سره د مرستې کولو او د غو د لارې خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوروان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو یو دوه وريدون کې منتظر دي دوی ډیر منتظر نه پریشتو ور بشو دوی ته لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب
سلامونه سروان صاحب محترم
سلامات اوسې مهرباني کوي
او مننه مهرباني ته سلامونه سروان صاحب سلام دا جوان صاحب مزره خو تاسو به تر باندې میږي ماشاالله تاسو تاسو راځو خپل راځي چا په استلا باندې نو په ټوله کې یو ګروپ موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دې معاملو نو ورسې هر وخت به دې خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا موږ به سنجره وسته یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سره مرته وي نو دا اخر کې څه ګورو دا سوره ځکه هغه دوی اوس سبق واخیست د دوی حکومت ته چې وګوره سرواس مخترم لکار کې مربازان دي هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل ژبې وي یا د بل ژبې وي نو په ټول عمر کې دوی دا کې مربازي کړې ده. نو اوس وګوره چې دغه ستونزه پیدا کړې افغانستان ته اوس د متاسد وګړي شهیدان سوال دي وبشي نو د بابر نظر نور بدلو بیا داخلاونه کې بیا هم کدي ترکیه ته ځي کوم غونډه کوي نو دغه ملکونه چې داخل شوي دي باید صحیح ژبنه تر واخلي. نو په دې هکله چې هر وخت موږ وګورو تقریبا څلورو کلو کې داسې وړ وړ جنګونه خو هر وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غټه شوله. نو ما نظر دغه شی ده چې ګاونډي څوک ډېر مهمه ده، یعنی وګوره ما د مېلمنو دغه سوال ده چې نور د ملکونو کې داسې کوم ګاونډی بل ګاونډي سره داسې مشکلات لري که نه لري. نو په دغه کلو وګوره موږ دائم دوی ته رنج وړی ده، دائم موږ دینه خسته یاستو تقریبا. هغه موږ تاسې کوایي چې موږ ماجر ورغلي هلته دغه پالنه کړې ده، نو هغه نه ګټه کړې ده سروان صاحب مختلف دوی ډېرې ګټې وکړې تقریبا. ما مخکې ویلې چې دوی کار خو دې قمار باندې ده، نو بیا موږ ورسره ګټه نشته تقریبا. ماجر باندې څومره بوج فشار اچولی ده دلته وګوره افغانستان د فکر نه وټکې شي. افغانستان کې مې لاسته ده څوک شته ده، خو موږ دې ته وادار نه کې سروان صاحب مختلف چې بیا په شخړو وسره واغلو. نو که دا وایي خدا نه خسته هغه شي نو هغه خلک به ځوان لاس په کار شي، دا یو بد ته په هغه ولري یو فایل وي. ډېره مننه،
سلامت اوسئ احمدي صاحب. کور بدن قاری صاحب پښتون، تاسې هم ستړي مشئ، مهرباني کوئ.
سروان صاحب محترم پاسه ډېرې مودې ستړی مشئ. اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو برعکس ثابت شي، دا وربند دایمي شي او ماکتي نشي. او بیا په افغانستان او پاکستان کې، یوازې په افغانستان کې نه، په پاکستان کې په دې وکړي چې مسلمانان ور په وینو کې ونه لمبېږي، او پاکستان خپل د دې دورنګه پالیسۍ لاس واخلي. سروان صاحب حق ویل ژبه پرې کول دي، د ژبې پرې کېدل دي. که زه حق درته ووایم، دغه وربند چې دوی وسکړی دی دا ماکتي، که په ترکیه کې جلسې وشي هم، که په هر ځای کې جلسې وشي، تر څو چې پاکستان خپل دورنګه سیاست د افغانستان په مقابل کې و خپل دورنګه سیاست ته تغیر ورنه کړي، او خپل دا دورنګه پالیسي نور په خپل دا دورنګه پالیسي پر د افغانانو څخه دوی وانخي، زه خوشبینه نه یم دې وربند ته. خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر برعکس ثابت شي، یو ښه وربند مابین ته راشي، زموږ د دوی په مابین کې وروري راشي. تاسو ته معلومه ده پاکستان هغه دولت دی، ما مخکې هم تاته ویلي وه، پاکستان هغه دولت دی چې کیلي دوی خپله خوري او پوستکې پر ما اتاره غورځوي. پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده، یو د بشر حق و، یو د ګاونډیتوب حق و، یو د مسلمانۍ حق و. دغه درې سره حق پاکستان نه دي پردای کړي. دا خدای دی که زه هند ته نږدې سم دی مې نه غواړي، که امریکا ته نږدې سم دی مې نه غواړي، که روس ته نږدې سم دی مې نه غواړي، که چین ته نږدې سم دی مې نه غواړي، که اسلامي ممالکو کې سعودي ته نږدې سم دی مې نه غواړي. اصلا دی داسې حکومت په افغانستان کې غواړي چې هره خبره کېږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي. نو زه په دې خوشبینه نه یم.
ډېره مننه قاری صاحب پښتون، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی استاد ستانی صاحب، تاسې د احمدي صاحب خبرې واورېدې. دی وایي چې یوه پوښتنه د ده په خبرو کې پیدا شوه، هغه دا ده چې وایي د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري، ولې له پاکستان سره مشکل لري؟ که دا هم کې زیاته کو، حال دا ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، نو دا ولې داسې سو؟
زه بخښنه غواړم که دا یو اوږدې شرح ته ضرورت شته، که په دې برخه کې ما لږ ډېره زیاتې خبرې وکړې، بله برخه کې نوبت کم دقیق. موږ د تاریخ په اوږدو کې تقریبا د شپېته کاله او یا کاله راهیسې یو نوی روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950مه لسیزه کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ، د شوروي ترمنځ، دغه هېوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاکت د پیمان هغه کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس لمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هېوادونه شرق و غرب تقسیم اول هغه خلاص شد. لیکن وروسته دوی راغله چې د امریکا له خوا د سیاست په نامه د کنټینمنت یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړ د نور هېوادونو هم ځان را بیا د نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش شو د دوی له خوا چې دغه هېوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغې کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څه ورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله هغه خواته یې واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی بیا نظامي راغلله او ملکي حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغللې. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه یعنې مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړله. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتولو خوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه یې نظامي کول او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل دا هغې ادارې بېرته جوړولې. منته پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل همغه وخت تر اوسه پاتې دي په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست په صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودات د هند په مقابل کې هغه په جنګي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره دی یو نو ضرورت لکه که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست پاتې شي او تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن په پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده بل ورځ دا ده بل ورځ هغه دغه ټولې بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده. پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي یعنی په یوازې داسې نظامي برخه د یو حکومت د یو دولت برخه جز دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي هغه د ملت مصنوعي ملت نوم یې هسې بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده هغوی خو فرض کړه که تاسو یو سیاسي نظامي صاحب منصبي یاستئ تاسو ته د سولې نه د جنګ وخت بهتره ده. په جنګ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلی دی په جنګ کې تاسو مډالونه اخیستلی دی په جنګ کې تاسو ته معاش زیاتېږي او دغه ټول فایده او ګټې چې دي د دې په جنګ کې دي. نو د هغه خاطر د دوی په هغه وجودي ضرورت ایجاب دیده کوي پاکستان باید همیشه په جنگ کې که دیسه که پسوله کسی
بله.
پاکستان خود نظامیان تولید نکی تخریب کنی پسوله که دیگه نده باید دا جنگ همیشه دوام ولري.
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري، د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او غوی جنگ واړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان له خوا دوی ته مشکل ایجاد شي؟
نه په هیڅ صورت سره نه. دلته حتی که طالبان په افغانستان کې وغواړي هم هغې نه لري، په دې چې افغانستان سره بیا علاوه په دغه نورو لویو لویو خیانتونو چې ورسره ځي، لوی ترین خیانت له افغانستان سره استاد رباني کړی ده چې هغه افغانستان تقریبا روسو هغه ته د پاکستان په مقابل کې خالص لا کړ، د موږ ټول درنې وسلې ورکړلې، تیارې ورکړې، هوایي قوا یې ورکړلې، یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې. بیا یو بل خبر هم په دې کې بښنه غواړم چې اضافه کړم، بیا همغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړ، بیا له ایرانیانو سره ودرېده چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي، څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل
بله خیر دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخته دې چې اوریدونکو ته ورسو، هیله ده چې دویم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم. اندر صاحب، قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی، پاکستان ورسره ستونزه درلوده، چیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده، او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه د سانا عالمه، دا نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خپره شوې ده، دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالنډیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بریازم دي کې د هند په لوی وچه کې کله انګریزان ولدو، د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې او په کنټرول کې و. پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کړي، چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره یې ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. د هغې یو اساسي وجه هم دا ده چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک همدارنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غېږه کې لوی شوي وو، او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده، او د تا یو څوک چې شل کاله دی یو چا په غېږ کې لوی شوی، په یو وطن کې لوی شوی، د هغه په اړه باندې ټول معلومات لري. نو څنګه کولی شي سړی ووایي چې دی د هغه سړی نه دی، یا له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره دا دښمني ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده، دا بیله ده. البته په دې اړه باندې بیخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولای نو، سو طالبانو هم په دې څلور کاله خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړې چې له پاکستان سره څه شي. لاس پوڅه یې دی، غلام دی، مستقل انسان دی.
سوال بل شی وو، سوال دا وو چې آیا د پاکستان اصلي مسله، یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، پخوا هم شاید دغه سي مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه وي، او د پاکستان په دلتا د زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان له لارې عملي شوی دی، او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی، دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه دی، پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي. که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې، په هغو اړیکو کې درد راشي. یعنی دا هیڅ
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسو دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته، کم فکری په تیرو ځلونو کې ټول مؤسسې په پاکستان کې وي چې په افغانستان کې ناکراری و، هر څه د پاکستان له لارې کېدل، مرستې د پاکستان له لارې راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې و. دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي، خو په دې اړه خبرې کوو. خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي، اول دوی ته ورسو. مهرباني کوئ
پاکستان سره د افغانستان اړیکې په شخصي نظر هیڅکله نشي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېستې. دا اوس تاسو وګورئ، دغه مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلا په هلمند ولایت کې، د دوی خورانو د کښت کروندو وخت ساروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي. دا د بیا خیر دروازه بند کړې دي. اسمت ساروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان د دغه څخه غلط استفاده کړې ده. زما خپل پر حکومت دا غږ دی ساروان صاحب چې بیداره اوسي. پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري، زوم دا په خوږو خوږو خبره خطا نه بچ خدای نه خطا، د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی ساروان صاحب محترم.
مننه کور ودان. بل اوردون کای مو فکر کوم چې عبد الله صاحب دې مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو باامن هیواد او گاونډي هیوادونو، خاص کر پاکستان او ایران او نور هیوادونو، موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو. اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نشته چې چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړو، مخ خپل کار ته پریږدي، او موږ هم د چنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نه شي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ له طالبانو څه ډول تعهد غواړي؟ چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د هغوی یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنی یې. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د تیریستلو د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراته دي، د هغو د تیریستلو لپاره دا یو نمایش دی چې دوی ورکوي. نمایش څخه زه ورته وایم چې دغه ورستی بیلګه تاسو وګورئ، په دوه کې چې په خطر کې سره راټول شول، چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکرلیک لاسلیک کوي، په داسې حال کې چې د هوکرلیک متن اصلا وجود نه لري، او دوی یو اعلامیه څلور مادیزه یا پنځه مادیزه اعلامیه خپره کړه، هغه امضا کړی، او په داسې حال کې چې هیڅ معمول نه دی. په
امدا شین چې په دې پریکړه لیکې هر څه چې بولي یو هوکرلی کې بولی، په دې کې چې څه اعلان شوی دی، آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملي کړی شي او که شک لري؟
تاسو ګوري دا یو ډېر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړی او دا ډول تعهدونه دا اصلا زموږ د راتلونکي یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نشي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت ټول بهرنی چار یا بهرنی سیاست په خپل واکې ولري، دا د ستراتیژیک ممکن د دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او هغه که جمهوریت او هغه د غتخه مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف ترې یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د غوډ ملاتړ په شتون کې ونسوي کولای چې دوه اهداف او قربانی نسی، او وخت په وخت دوی د ډیر ضعیف پیسرا سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وای نسوي کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلې ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې هوکړه لیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یې یا په هغه وخت کې ډېر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټوله ساحه په کنټرول کې لري، نو لځکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زده منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو هغه کولای شوی چې په ملګرو ملتونو
مشروعیت جلا ده، لیکن عمل مسله ده، من خبر دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کړی شي عملی کړی شي، تاسو ول چې په لارې مخه نشي نیول کېدای چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته، نو چای مخه نشي نیولای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستانه وسلوال اخته ونوړي دوی شاید مخه ونیولای شي.
یواز د وسلوالو خبره نه ده، دا مخ یادونه وکړه د وسلوال چې د پوځي چونی کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیدا دا د لوبي لپاره فیصله سره یو 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 نمایش دی او دوی خپل اهداف د لپاره د وسیله ده، دا دا به پریږدو. مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داس سره چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته، بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کې داسې ستاسو په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومه وسیله لري.
نه نه، منظور مینه نه چې د پاکستان په تناسب قوی ده، منظور مې درس په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. لدی نظر مې
دا شان که وګورو دا د پولو کنټرول او د پولو څخه او دی خاطر ځان نه د ترهګرو ډلو نه تاګور تل ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځل ته ودرې دی هغه په ټاکول نور به خبر خلاص شي.
بله ډېر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرښه تر 2400 کیلومتر اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پاته نشي، نه فکر کوم چې عبدالله هم دې ته ورته خبرې درلودي. استاد ستانیزه، که فکر کوي که خبري ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملي نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نکشي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نکشي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس وانخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او که د اوریدونکو څو اوریدونکو یې وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه چې ما مخکې اشاره وکړل، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 2 میلیون نه زیات خلک په یوه ډېر کوچني هېواد کې لري، او هغه
مړولی
نو اوس خبر دلته ده چې دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. ممتاز صاحب نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، ممتاز یو د تعامل دی فرصت دی یو دو میاشتې درې میاشتې.
بله ډېر منن اندر صاحب، د سره لري چې دا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب وویل نامشروع حکومت دی، لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او که نه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هېوادونو سره اړیکې هم ښې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هېواد دی چې له ډېرو هېوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنګ کې د نړۍ هېوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کوي؟ داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرې چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي، ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو؟
نه، خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل ښودلی شوی، یعنی کدی دوی غندل نه دی دوی کوم ملاتړ خو نه دی کړی دی؟
نه ګوره، د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنا لري، توریستي پیښې دي او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه راولاړېږي په یو بل هېواد داسې بمباروي، د غکړه بمباروي، او یو وار نه دوه وارې نه هر وخت یې بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی که دا افغانستان په نورو هېوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی، نړیوال مشروعیت یې درلودی او استازولي یې درلودی، لږ تر لږه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره دا داسې بې صرفې بمباری چې لومړۍ ورځې کېږي، دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، خو څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوي، ډرون هم بمباری کوي. دغه دا نه مشروعیت همدې معنی ورکوي، دغه نه استازولي له نور نړۍ سره نه اړیکې جامدې معنا ورکوي په ما باندې به خلک بمبار کوي بیم نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرم چې غږ راته پورته کړي ولې په ما باندې دغه بمبار وشو نو نور نړۍ ولوکا دا اوس پاکستان دومره د خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي د افغانستان زړه بمباروي د افغانستان مرکز بمباروي د خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی هم له سیاسي پلوه منځوي دی هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي پاکستان د افغانستان ډیر په دغه بمبار کې ډیر کسان شهیدان کړ مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله تر 15 عسكر کته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه مو وګټل او موږ دغه سپوستي ونیو دي پلان دې په ځای باندې خپل مظلومیت وخی هغه مظلومیت یې هم ونه خوده نو او بل چې مظلومیت وخی څه به وخی نور نړۍ کې تاسو ولې نه لري ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته هر وخت یعنی ستاله لپاره به نور څوک غږ پورته کړي
صحیح ډېر مننه پېشان صاحب د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی یا ممکن په استانبول کې وکړي د یو میکانیزم یادونه هم شوې ده که میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي څه فکر کوي چې په څه شکل به دا د اوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي
زه بیا وایم چې زه خپل د فرق په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چاره څارم زه ډیر خوشبينه نه یم اما دا به یو معجزه ای چې موږ یو هیله وشو او داس وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش په راتلونکي کې بیا نه تکراری په داسې حال کې چې زه په دې باندې شپه یې زم چې لکه څنګه چې د باس غډلوالو یادونه وکړه افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی البته پاکستان ته هم پام نه دی خو بیا هم کومه مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولای شو مخکې ما یادونه وکړه چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپل پوه او ظرافت لري او بل داسې یو ډال ده چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوی ده اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي د پنجاب په زړه کې دي دا هیڅ کله نشي کېدای چې موږ دوی څخه
ډېر مننه سلامات اوسه ستانیسای صاحب ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوه ده ترکیه له طالبانو سره نشته ده کله پاکستان سره
تقریبا دوه سره په مختلفو دلایلو له افغانستان سره هم موجود ده چې تکردستان هم اشاره ورته وکړه د طالبانو د نظام پرسنت مشروعیت نه درلودل او د نړیوال ټولنې لخوا نه پرسنت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې اغمونه لري فرصت نه لري ځایونه لري نور هیوادو ته چې دوی مخ واړي هغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی نو دغه دا موضوع به تر ورته کېږم د پېښلا اسلامي نړۍ ته بل موضوع دا چې امریکایان طبعا له طالبانو سره هڅه ارتباط لري د خپل نزدېترین متحدینو له خوا په منطقه کې د خپل پالیسی مختبی ډېر امکان لري حتمی ده چې امریکایان د تر علاقه مندي له مخې نه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او یا قطر دی چې امریکایان ته ډېر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار به عمل د چالخانه صورت نیولی ده منتها واقعیت دا ده چې دا د امریکا تنزد اسلامی هیوادونه دی یا حکومتونه دی چه پاوی که باید هم در موضوع فیصله که یه بهترین کاندیدان بیان در در هیواده بی
دیر منن اندر سب که دیر لند را تو ویس آیا تر دی جگری چی پی مرستویو که وشوه تر دی سخت جگره کلا هم دی افغانستان و پاکستان تر منز شوی بود بخواه
نو رسنی آزاد رسنی نست دی یا سانسور دی هر سانسور دی یوازی مونگ آغا سوی نسی طالبانی پخ پلا خواه کبانی خبره مونگ نپو یه وزی دا جگره
تسو البته نه نریوال رسنی هم وایی یوازی دوی نوایی سی جگره چم رسخت ور دا تاسی که چه آشانسو نو گوری نو وایی چی دا دی دوی ترمن تر طول سخت جگره و چی ترو سشویده دی دو هیواد
دا یو پا افغانستان که په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا همیشه کاری خصوصا کې په
غوښتنې ځای افغانستان خبره نه ده پاکستان خبرم ده دا در راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست او همدغه سي تصویروي او رکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نه شي درلودلی ترسو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
نه په یادم دي پتر دی په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
دغه د قومندان زړور چې پکې وو هماغه جګړه او ګڼې نورې په سرحداتو کې جګړې وې خو دومره ډېرې نه وې داسې ډېر
نه همزمانه دي په لسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه وه پر حال ډېره زیاته مننه کور ودن رحمت الله اندړ د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم بدلے نن نن گگے گم نام نام گگے گم پل پل روانیم گم گم گگے گم ہے پل پل روانیم گم گم گگے گٹ گٹ گگے گم جام جام گ